احمد شیبریم دازه دیرارو دشپاش بجو ده خبرونی ده وریدون که هر کلی کوام السلام علیکم ده هم خبرونه د اروپای ټولنې د کډوالۍ چارو اداره وای افغان ښځې او نجونې او نورې سیانګلې ډلې لا هم په افغانستان کې د ځورونې له خطر سره مخامخ دي. د دغه دفتر په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې په 2023 کال کې افغانانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه غوښتنې څه باندې 1,00,000 غوښتنلیکونه سپارلي. د تیر کال په پرتله که څه هم 12% غوښتنې کمې شوي، خو بیا هم 1/5 برخه افغان ښځې او نجونې دي. د دغه راپور له مخې جرمني اوس هم د افغان پناه غوښتونکو اصلي مقصد دی. د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د منل شویو افغانانو شمیر 55% و، په دې معنی چې شاوخوا نیمایي پناه غوښتونکي منل شوي. نن د کرکټ د نړیوال شلو بدي جام د اتو غوره پړاو سیالۍ پیلې شي. په لومړۍ لوبه کې ماښام مهال امریکا او جنوبي افریقا لوبه لري. دویمه لوبه د ویسټ انډیز او انګلستان ترمنځ ده. تمره د اتو غوره پړاو په سبانۍ لوبه کې افغانستان خپله لوبه له هند سره وکړي. افغانستان د ګروپي دور له سیالیو درې لومړۍ وګټلې او وروستۍ یوه یې سه‌شنبه پر کوربه ویسټ انډیز وبایلله. د دې لوبې ماتې د افغانستان په پرمختګ چې دوهم پړاو ته یې کوي تاثیر نه دی کړی. نامعلومو وسلوالو د پاکستان په شمال کې پرون د خیبر په سیمه کې خبریال خلیل اپریدی ووشه. دا خبر پولیسو او د وژل شوي د کورنۍ غړیو ازادي راډیو ته تایید کړ. خلیل اپریدی د خیبر تلویزیون لپاره کار کاوه. پولیسو وویل چې اپریدی له یوه میله ځایه له خپل ملګري سره د خپل کور خواته روان و چې د دوی موټر ته وسلوالو لاس ورکړ او پر دوی ډزې وکړې. اپریدی ځای په ځای ووژل شو او د ده ملګری چې سجاد نومیږي ټپي شوی. د اپریدی د کورنۍ غړیو ویلي دي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې دته ګواښونه کېدل. د ناټو سرمشري ستولتنبرګ د هالند صدراعظم مارک روته د خپل ځایناستې لپاره یو پیاوړی نوماند وباله. د ستولتنبرګ دوره د روان کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ناټو تړون د اجماع له مخې پریکړې کوي، نو هر کاندید د ټولو 22 متحدینو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې دمه یوازې رومانیا چې ولسمشر کلاوس یوهانس هم د دې پوست لپاره سیالي کوي د روته له کاندیدۍ سره مخالفت کړی دی. د ناټو راتلونکی سرمنشي به پر اوکراین د روسیې د تیری په وړاندې له اوکراین نه د دغه پوځي تړون د ملاتړ د دوام له ازموینې سره مخامخ شي. په عین حال کې د کړکېچ له هر ډول زیاتوالي به ډډه کوي چې ناټو په مستقیمه توګه له روسیې سره جګړې ته ورګډه نه شي. د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولیو په دوام بیګا دوې لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې ترکیې 3-1 ګرجستان ته ماته ورکړه. د شپې ناوخته لوبه کې بیا د کریسټیانو رونالډو په مشرۍ پرتګال لوبډلې 2-1 د چک جمهوریت فوټبال ټیم ته ماته ورکړه. تمه ده نن کرواتیا له البانیا او کوربه جرمني له هنګري سره مخامخ شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر د افغان جون او شوزو حقوقو ته شوره اندیشنه څرګنده کړه.
آی ډیپلور دی آن ګوینګ سیستمیک پرسیکیوشن اف وومن اند ګرلز ان اف
د ولکر ترک د دې څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. په کونړ کې پښکران له سرجن یختره ناراض دي.
خپل باندې د قربانۍ وخت نه لرم خو یاره الله ته خپل صبر کوي.
په کندهار کې مو د یو شمیر بې وسلو حال اخیسته.
دا خدای دغه نشي ولاک وچ پد سوي چې ما شان کوتي
مثلا نظم د کور مشر ده سر پرشته د کور خپل ته
دا به هم ووري چې خیبر دره کې د پاکستان د خیبر تلویزیون یو خبريال وشل شوی. البته دا مو په خبرونو کې ووریدل. په پاکستان کې د نویو نشټو په ارتباط په دې خبرونه کې راپور ووریدل شو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان ښځو پر رښتینې ملاتړ ټینګار وشو. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشري حقوقو وزه د ډیری اندېښنې وړ وبلله. سفی الله سنکسی او نور جزئیات.
د بشري حقوقو شورا شپږ 15 ناسته چې لپاره جون 13 پیل شو د بحثونو یو لوی برخه افغان ښځو او د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ یو تزانګړې و. د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک په خپل وینا کې د افغان ښځو او جون پر وضعیت سخت خواشینی وښوده.
آی ډیپلور The ongoing systemic persecution of women and girls in Afghanistan.
زپا ونسن کې د خزو اونجونو په وړاندې روان سیستماتیک تاوتریخواله په ځانګړي توګه د زده کړې، کارمندنی او د آزادانه تګ راتګ له حقونو د هغوی محرومول غندم په لویه کې د بشري حقونو مدافعین او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري توګه په دې خاطر نیول کیږي او بندیانیږي چې ګواکې نظریات له واکمنو چارواکو نیوکه ګڼل کیږي. کارلی ترکو ویل د خزو د حقونو نقض او د مساوات نه رعایتول شته لاسته راوړنې له منځه وړي او د پرمختګ مخه نیسي. هغه اندېښنه وښود چې 2013 کال به ښځې د تر ټولو بېوزلو خلکو لویه برخه جوړوي. له کله چې طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې له زده کړو او بیا له پوهنتونو محرومې شوې. همدارنګه طالبانو لسګونه زره ښځې په نادولتي مؤسسو کې له کار منع کړي. په دې سربېره تر ټولو تازه اقدام کې د افغان ښځینه دولتي کارمندانو په تېره معلمینو معاشونه نیمایي کړي. د بېلګې په توګه د 5000 افغانیو یوه اندازه یې ورته ټاکلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرستیالې نادا ناشف وویل، افغانستان کې حقونه په پراخه کچه تر پښو لاندې شوي او افغان میرمنې د نړیوالې ټولنې مداومې مرستې او جدي پاملرنې ته اړتیا لري. د بشري حقونو شورا ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ خپل بشپړ راپور هم وړاندې کړ چې پکې طالبان د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوي وو. بینټ ویلي، پر افغان ښځو د طالبانو محدودوونکې تګلارې په افغان ټولنې خورا ناوړه اغېزې پرېښي او که نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ لپاره رغنده او کوټلي ګامونه پورته نه کړي، جبران به سخت وي.
د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر ترک د افغان ښځو او بشری حقونو وسه د خورا اندېښنې وړ وبلله. بل لورته د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوی په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې ادعا کړې چې د طالبانو د حضور له امله د غونډې له اجنډا د ښځو او د ښځو د حقونو موضوع لرې شوې ده. په هغه ویډیو کې چې اخلي بار په خپله اکسپانه خپره کړې، ویلي د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید دا حقیقت له پامه ونه غورځوي. ټاکل شوې ده چې د دوحې درېمه غونډه د دې جون میاشتې په وروستۍ نیټه په پلازمېنه دوحه کې پیل شي او دا دوه ورځنۍ غونډه ده. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د بشری حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هی دربار د دوهې په درېمه غونډه کې د طالبانو د ګډون په غبرګون کې وایي چې ډېره د اندېښنې وړ ده، ځکه چې د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حضور لپاره د ښځو د حقونو موضوع د غونډې له اجنډا لرې کړل شوې ده. په هغې ویډیو کې چې هی دربار د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه خپره کړې، ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه حیاتي راپور وړاندې کوي، د ملګرو ملتونو سازمان پریکړه کړې چې له دې غونډې څخه د ښځو موضوع وباسي. هغې پر دغې کړنې سخت نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو او بشري حقونو موضوع باید د اجنډا په سر کې وي.
موږ په تیرو څلیرو ساعتونو کې په دې وپوهېدو چې طالبانو په دې غونډه کې د ګډون لپاره موافقه کړې ده او څرګنده ده چې د دوی موافقه په دې غونډه کې د ښځو د نه ګډون او حذف ترڅنګ د ځینو جدي امتیازاتو پر بنسټ ولاړه ده. که څه هم ښځې د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک له مخې په دې غونډه کې د بشپړ ګډون حق لري او همدارنګه د وی اجنډا په جوړولو سره د ښځو او بشري حقونو موضوع په بشپړه توګه د بحثونو له لړلیک څخه لری کړی دا.
هغې زیاته کړې چې د طالبانو په واکمنۍ کې افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو مخ په خرابېدو دی او نړیوال باید دا حقیقت له پامه ونه غورځوي. خو مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په غونډه کې به د بحث محور افغان ښځو پر حقونو څرخي او د غونډې ته د مدني ټولنو استازي هم بلل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو مجمع په یوې اعلامیه کې چې په اکسپانه یې خپره کړې، د دوحې په غونډه کې د طالبانو د حضور او د غونډې کې د ښځو د استازو او ښځینه منتقدانو د حذفولو اړوند اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له دې سره له دې ناستې تمې کمې شوې دي. یادې مجموعې په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک په پلي کولو سره دا ډاډ ترلاسه کړي چې ښځې به په ټولو پریکړو کې فعاله ګډون ولري او له ښځو سره د خبرو اترو یوه له معنا ډکه پروسه رامنځته کړي. د ښځو یادې ډلې همداراز اعلان کړی چې د دوهې ناستې باید یوازې د طالبانو پر ګټو متمرکزې نه وي، بلکې د افغانستان د خلکو سیاسي پایلو ته هم پام وشي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعالانې او یو شمېر معترضې ښځې هم وایي چې که په دې ناسته کې د ښځو استازي ګډون ونه کړي او د ښځو د حقونو پر موضوع خبرې ونه شي، دا ناسته به بې پایلې وي. د ښځو د حقونو دو فعالانو پریسا مبارز او نظیفې حقپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې غونډه کې د طالبانو شتون د منلو وړ نه دی او له دې ډلې سره هر ډول تعامل او معامله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده، نه یوازې د افغانستان د معترضو ښځو لپاره، بلکې د افغانستان 99% خلک د دې موضوع مخالف دي. خو ځکه چې طالبانو د خلکو پر سرونو ټوپک ایښی، خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
مشکل اساسی افغانستان نقض گستردی حقوق بشری
د افغانستان اساسي ستونزه له بشري حقوقو پراخه سرغړونه او د ښځو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه ده. پر دې مسلو خبرې ونه سي او د ښځو استازي ګډونونه پی دا غونډه په بریالي نه سي.
د طالبانو حکومت چې د دوهې درېیمې ناستې ته بلل شوی، د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ په دې ناسته کې د خپل ګډون اعلان وکړ، خو ویې ویل چې د غونډې د اجنډا او ترکیب د بدلون په صورت کې به دوی هم خپل دریز بدل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د درېیمې ناستې پیلېدو ته 11 ورځې پاتې. دا غونډه به د جون له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستانی چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالی کې وسلوالو په هدفي برید کې 2 تنه وشلي. په سیمه کې پولیسو ځایي انتظامیا او استخباراتي چارواکو وویل چې پرون په میرالی کې د هدفي حملې سربېره وسلوالو په میرامشا کې پر یوه امنیتي پوسته برید کړی دی. تفصیل له بنو څخه د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عمر وزیر په راپور کې.
د میرامشا پولیس تانې ځلی انتظامیه او استخباراتي ادارو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې د جون په 13 میرالی سوړی کې 3 کسان نامعلومه وسلوالو په هدفي برید کې وژلي او میرامشا چشمه پل پوسته باندې په یو وسلوال برید کې شپږ امنیتي عسکر ژوبل شوي دي. دغو چارواکو وویل چې پرون ماښام چشمه پل پوسته باندې وسلوالو لاسي بم ویشتلې او ډزې یې کړې چې شپږ سرتیری یې ژوبل کړل. روبل شوی سرتیری د میرامشا روغتون ته انتقال کړي او هم پرون سهار بیا میرالی کې درېزایی کسان مخپټو وسلوالو په ډزو وژلي او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د پولیسو په وینا د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د دواړو پیښې ذمهواري لا کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د جون په 15 هم د تاخیل خدرخیلو کې دا غزوان زاهد خان په مرمۍ ویشتلې شوې مړې موندل شوې وو چې د جون په 3 د غلطه نامعلومه وسلوالو چت کړې وو. هم د جون په 15 میرالی کې وسلوالو بیا حکومت او فوج ته تسلیم شوي 3 وسلوال هم په یو برید کې وژلي ول. د جون په 2 هم شمالي وزیرستان او بنو کې وسلوالو 3 کسان په هدفي بریدونو کې وژلي ول چې یو پولیس والا، یو د پولیو پروګرام چارواکي او داغه ساتونکي پکې شامل وو. روان کال شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 28 پیښې ترسره شوې او تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول 40 هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي وګړي، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ول. شمالي وزیرستان بنو جاني خیل، لکی مروت او خوشا کې د نامنه او هدفي وژنو زید په وار ور جرګې مرکه او پرلتونه شوي. حکومت او فوج نه د غلطه د ترهګري ختمولو او امنیت ټینګښت غوښتنه شوې. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وارې دعوې کړې چې دغلته د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او وسلوالو ضد بے توپیر عملیات کوي چې د دوی ضد یې هدفي عملیات دوام لري.
په میرامشاه کې پر امنیتي پوسته د پرونی برید مسولیت چا نه دی منلی. تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ډلې د لوی اختر په مناسبت یو اړخیز درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. د دې وسلوالې ډلې ویان محمد خراسانی د جون په 14 رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي وو چې اوربند به د جون په 18، 13 او 19 وي، خو د دې سربیره په میرامشاه کې حمله شوې ده او په شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسلوالو څو تنه په هدفي بریدونو کې وشلې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د شاوخوا 500,000 کډوالو د دایمي استوګنې او تابعیت لپاره طرحه وړاندې کړې ده. په دې طرحه کې هغه کسان شامل دي چې د امریکایي اتباعو میرمنې یا خاوندان وي، خو لای په امریکا کې د اوسېدو قانوني وضعیت نه وي معلوم. د امریکا ولسمشر داس وخت 500,000 کډوالو ته د دایمي استوګنې او بل اخره تابعیت زمينه برابروي چې په زورګونو افغان کډوال له هم دایمي اقامت نه لري او د خپل کارتونو او کاري جوازونو د تمدید لپاره ډیر وخت انتظار بسي. سفی الله ستنکسی او نور جوسیات.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په داسې یو اقدام سره چې کېدای شي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په یو کال کې ګران تمام شي، د سلګونو زرو بې اسنادو مهاجرینو لپاره د متحده ایالاتونو د دایمي استوګنې او بلاخره تابعیت د ترلاسه کولو امکان برابر کړ. د دې پلان یو هدف د ښاغلي بایدن د هغې پرېکړې متعادله کول دي چې دوه اونۍ د مخه د امریکا په سویلي پولو کې له مهاجرینو سره د ډېر سخت چلند په اړه کړې وه. دې پرېکړې د کډوالو د حقونو د مدافع سازمانونو سربېره د ډېری ډیموکرات وکیلانو نارضایتي پارولې. د سې شمې پر ورځ جون سما سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د امریکا حکومت به د امریکایي اتباعو د میرمنو یا خاوندانو یوې ځانګړې ډلې ته اجازه ورکړي چې د امګړۍ د اوسېدو قانوني وضعیت نامعلومه دی. دوی به بالاخره د دایمي استوګنې او په پای کې د امریکا د تابعیت د ترلاسه کولو جوګه وګرځي. د امریکا د حکومت د لوړ پوړو چارواکو په وینا په دې پرېکړه کې ښایي شاوخوا 500,000 کسان شامل شي. د دې مقرراتو څخه د برخمنېدو اصلي شرایط دا دي چې متقاضیان باید لږ تر لږه 10 کاله په متحده ایالاتو کې پاتې شوي وي او د یو امریکایي تبع سره واده کړی وي. که د دوی غوښتنه ومنل شي، دا خلک به 3 کاله وخت ولري چې د دایمي استوګنې یا ګرین کارت غوښتنه وکړي، د لنډمهاله کار جواز ترلاسه کړي او په دې توګه له هیواده د ایستلو امکان خوندي شي. په راپور کې د یو امریکایي چارواکي په حواله راغلي شاوخوا 50,000 هغه ماشومان چې امریکایي تابعیت نه لري او مور یا پلار یې کانو سره واده کړه لدی طرح برخمنیږي. د متحده ایالاتونو د ولسمشر نوای پلان زینو دغه ځوانو کډوالو ته اجازه ورکوي چې د نسبتا دایمي کار د جواز لپاره غوښتنه ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن داسې وخت امریکایي اتباعو هغو میرمنو یا خاوندانو ته چې قانوني وضعیت یې نه دی معلوم، د دایمي استوګنې او تابعیت زمينه برابروي چې زرګونه افغان کډوال د دایمي استوګنې او د کار د جواز ترلاسه کولو له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اکثر د افغانانو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته امریکا ته انتقال شول، خو له ډلې لا هم ګڼ دایمي کار یا دایمي اقامت نه لري او مجبور دي چې هر کال یا دوه کال وروسته د استوګنې کارتونه لګڼو اداري مراحل وروسته نوي کړي.
د جرمني د داخلي امنیت اداروي روسیا په زیاتیدونکو شکل د جاسوسي په هدف د پیسو یا بچګري په مټ د جرمنانو د مارلو هڅه کوي. د ادارې ویلي روسي ورستت له هغه دغه کار ته مخه کړي چې د اروپای هیوادونو لخوا د شاوخوا 400 روسي ډیپلوماټانو له ایستلو سره د روسي استخباراتي ادارو ته سخت ضربه رسیدلې. د رویټرز خبري اژانس خبر لمخې د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر اعلان کړی چې د روسي استخباراتي ادارو تروسه په جرمني کې د خلکو د استخدام په برخه کې ډېری پیسې لګولې دي. د دې ادارې مشر توماس هالدن وانګ د سیشن بی پورس په یو خبري غونډه کې وویل چې روسیا په جرمني کې د روسي استخباراتي ایجنټانو د شمیر د کمیدو د جبران لپاره سختي هڅې کوي. د جرمني د اساسي قانون د ساتنې فدرالي دفتر د معلوماتو لمخې د دغه واد دوه ادب چې د 13 اگست په میاشت کې روسي ته د جاسوسي په تور د خیانت په تور نیول شوی وو، هر یو ته 400,000 یورو ورکړل شوی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوسه د رادیو په منځني سپد 12 پښنې په ټول افغانستان کې او اوس موږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې نیولې شي. په کندهار کې به وسله کورنۍ وای ورستیو ورشتونوې سرپناوي سیان منی کړي او اوس په بد حالت کې شون کوي. د دوی په خبره د بی وسلی لامل په پردی ځمکه ځانته کوچنۍ سرپناوی جوړې کړې وي، خو روسیو بارانونه هغه له منځه یوړي او دوی یې د جوړولو توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خدای دغه نشي ولاکه وچ پاد سوي چې ما شان کو جنان وژ پرې وته په سرخان کې لا دو دی نه واغه په لوشي ولا رس بل زما کې موږ یو د کوچران جراو
کندهار شهر ته له بادغیس ولایت څخه را بي ځای سوي امينه چې خاوند دی په نشي تو کوروش دی دي او د کور بل سرپرست نه لري وای ورستوی په سرلنوی بارانونو یې د بل په ځمکه جوړه کړې کوچنی سرپناه لمنځه وړې او دا مهال په بد وضعیت کې ژوند کوي.
چې و برالی دا باران اوسي سیل را باندې رالی د شاخونه مې دا دیوالې چپه سو ته ورته وګورې کلخته و برالی دغه کور یې واخېستې سرخان اوارو کوچنیان مې ډوډۍ خوړل کلخته سرخان له د اوبو ډک شو ماښام کوچنیان وږې پرې وتله په یو پلار رانلی درې واره نور چې سیل رالی بیا به زما پر کور رالی څوک مې نه درلود خدای د پار کېږي مې ووایلې چې راسه زما پر کور باندې اوبه راغلي راسه څوک نو مسلمانان خپل په ځان پسې الوی ځانو یوه واله دی خوړلې یوه دی خوړلې کور وبو سعد جوال لړېدلې دا دی معلوم دی د کور فردی نه دا غړي ګرد لندې خشتې د دلو شو دکې دی یوه ورځ بارا درې واره شل را باندې راغلې درې واره
د کندهار شهر د څورلسې مناهیې اوسېدونکې ګلڅکه چې کونډه ده او څورلس کلن زوی د کور سرپرستی وای د بل په کندبالا کور کې د ځان د اوسېدو لپاره کوچنی خونه جوړه کړې خو هغه بیا د ورستوی بارانونو له امله د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ ده. دا وایي د ناروغۍ له امله د کار کولو توان نه لري او د ډېرې بېوزلۍ څخه یې اولادونه په وچه ډوډۍ هم ماړه نه دي.
د خپل ورور یې څوارلس کلنه زوی مې د کور مشر ده، سرپرستی مې د کور خپله کوم. دا مې خونه ده، دا دوه واره کېږي چې اوبه راشي، دا تل باران نه و، په دا وش مې کې مې کور اوبه ډک شوی ده. مله مې دغه ځای ده، دغه کې مې ګزاره ده، دلته کوم. نو پس بېوزلي و لږ وطن دي، خو مو هلته پاسه دي او څوک هم راغلی نه ده چې موږ ته کېس دغه قدر پوښتنه یې نه ده کړې چې څه څه اوبه وړي یاست که نه یاست. دغه قدر پوښتنه چې نه ده کړې. یو بل اکثر له بغیر په غاړې کې دي، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم چې واره کوم دوی ته. په میاشت میاشتې مې ولاکه پر دلګا باندې دیګ باندې سوی چې دیګ څنګه شی ده. په وچې ډوډۍ مې ګزاره ده، وچې ډوډۍ مې اولادونه نه دي ماړه. ما خپل انداده صاحب و د معدې نه جوړې ده، د یو خواري و د دغه نه چې زه ولاړ سم یو کور کار وکړم او خپل اولادونه په وچلو.
محمود بیا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان څخه کندهار ته پس له ډېرو کلونو کډوالۍ څخه راستون سوی، خو دلته له ډېرې بېوزلۍ سره مخ دی. د ده په خبره سرپناه نه لري چې له امله یې کله یو ځای او کله بل ځای کډه وړي او د بیکاری لامل اولادونه نسی مړولای.
مشکلات مې دغه دی ورور چې ولا که د خوراک ده لرو یا د سرپناه لرو. سرپناه مو د ادبل پرمځ کې پراته یو نن مو د دې زباري هغه کونجک ته هم باري هغه کونجک ته و به راغلي کوخونه مو د اوبو ډکې دي. بیا وزلي مو زیاته ده چې وام پر وچې ډوډۍ خو دغه د شلومبې دي و دا وچې ډوډۍ دي د کوچنیانو څنګه حملې سره ولي هغه دې هم ولیده په دې دادې ولیده موږ هم وینې دا مو زندګي ده دغه مو دا د اوبو دي شاوخوا را باندې څرخېدلي. موږ سره دا کومک وکړي سایوان راکړم کور مو ودان نغدی کومک وکړم کور مو ودان څه وړه وو یو بل شی راکړم کور مو ودان څه خو چې خاورې راکړي لا نوس قبولي.
کندهار کې میشتي دغه ډول بېوزله کورنۍ د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو بنسټونو څخه غواړي چې له دوی سره پر وخت او لازمي مرستې وکړي. ومو غوښتل چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړل نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
شپږ بجې او څلورویشت دقیقې شوې. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې تر شپږ نیمه بجو وروسته نیمه نړۍ د ښځو پروګرام لرو، خو دمګړې کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې د پښکرانو په وینا د تیرو کلونو په پرتله کارونه پیکه شوي دي. دوی وای په خو به په اخترونو کې بازار ګرم، چا به سری د قربانۍ لپاره نوي چړې چاخوګان او تبرګي اخیستل او چا به هم په کورونو کې پراته هم د شیان تیره کول. خو اوس لږ خلک دوی ته ورسي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د مرکز اسداباد په زوړ بازار کې د ګل محمد د هنګاری یا پخګری کارخونه ده. دلته هر یو تن په خپل کار بوخت دی. څوک سری کړي وسپنې په چټکو وهي او ترې نوي شیان جوړوي او څوک هم زړې چړې چاقوګان او تبرګي تیر کوي. شپږیش کلن نور محمد د غور په بچر کو سوری سوری جامې په تن کړي دي. پر مخې خولو لارې جوړې کړي لګیا دی په اور کې سره کړي وسپنه په چټکی وهي او چاړه ترې جوړوي. نور محمد ازادي راډیو ته وویل اهنګري یا پښتو ورته له پلار نیکه په میراث پاتې شوی کسب دی او دوی هم ورته دوام ورکوي. د ده په خبره چې پخوا یې کارونه ښه وو خو سږ کال بازار سوړ دی.
مخکې پلاختر چې و دا وخت به بازار ډېر زیات ګرم وو کنه لکه داسې سیزن به زمونږ بازارونه ته خپله په ټپه ولاړ دي. زمونږ د کار روزګار اوس ډېره زیاته مزه نشته. دا چې مخکې ورو خلک وظیفو ورو ماشینه دی.
45 کلن ګل محمد تورې غټې عینکې پر سترګو کړي او د دکان مخې ته پسوان او باټ چړې چاقوګان او تبرګي تیره کوي. وایي
زه خپل کاروبار کوم خو کاریګر کړی یم خو زموږ کاروبار چې کم دی سږ کال ډېر کمزورې بس اقتصادي حالاتونه خپله چې دی ډېر کمزورې شوی دی او کاروبار مخکې به مونږ ډېر کوو خو اوس کاروبار نشته. خپل باندې د قربانۍ وس نه لرم خو یاره بس الله ته به خپل صبر کوي.
د دوی په بیانا چې پوخوا به یې د کرکیلی وسایل هم جوړبل خو د تراکتورونو راتګ سره ګڼ بزګران خپل پټي د قلبو پر ځای پر تراکتورونو اړوي چې ورسره د دوی مزدوري هم کمه شوې ده. که څه هم مخکې طالب چارواکو په وار وار ژمنې کړي چې بې روزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو په لټه کې دي خو اهنګران له اوسنۍ حکومتي چارواکو او مرستندوی ادارو په ټینګار غواړي چې بیروزګارو کسانو ته د کار او دندو غم وخوري او هم دوی سره د کاروبار په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. په کونړ کې اهنګاران یا پخګاران په داسې حال کې د خپلو کارونو له کمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون او د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو په وجه په لسګونو زرو کسانو دندې له لاسه ورکړي چې ډېرې له دې عمله په سختو او له ګواښونو په ډکو لارو غیر قانوني کډوالۍ ته هم اړ شوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کونړ کې اهنګران له خپل کاروباره د اختر په شپو ورځو کې شکایت لري. په خوست کې بیا د اختر په شپو ورځو کې یو شمېر نورو ته وړاندیز کوي چې له بېوزلو سره مرستې وکړي. په دې اړه له سیمې نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست اوسیدونکو اخترونه د خلکو خیرونو او قومونو ترمنځ د ترپګنیو د ختمولو لپاره هم مناسب فرصت بولي او زیاتوي چې دا ستونزې ښکېل اړخونه خوشحالۍ او هوساینې ته نه پرېږدي. یو تن قومي مخور الحاج اشرف شاهین وویل
باید ټول هغه شتمنې کورنۍ د غریبانو لاسنیوی وکړي او کومو ګاونډیانو چې ضعف نوي کړي باید د کومک سره وکړي.
د اختر شپې ورځې په ټوله کې د خلکو د خوشحالۍ او درمندو سره د غمرازۍ او همدردۍ وختونه وي او هر څوک کوښښ کوي چې په خپل صمیمانه چلند سره د نورو زړونه خپل کړي. د خوست یو بل تن اوسیدونکي سیف الله وویل
هغه خلکو ته مبارکي یم چې څوک دلته اختر ته راغلي دي. هغه ځوانانو ته مبارکي یم چې مونږ خارج هیواد کې په زندانونو کې دي. هغه خلکو ته هم زه د اختر مبارکي یم چې دوبۍ امارات کې دي مونږ نه لرې دي بچونه ورته په کورونو کې انتظار دي.
په اخترونو کې له خپلو ملګرو دوستانو او خپلوانو سره د مبارکۍ سربیره په اوس وخت کې ځوانان په ډله ییز ډول ځینو شنو غرایزو او سړو سیمو ته ځي او هلته ملي او صبحتونه کوي. د خوست دوه تنه ځوانانو فضل جان او احمد وویل
موږ دا پلان نه دی چې بلا بلا ولسوالۍ ته لوړ شو چکر وو خو بندرونه جوړ کړو اوس الحمدلله سوله ده په افغانستان کې.
ټول هیوادوالو ته د اختر مبارکي خدای دې وکړي چې ښه اختر ولرئ او انشاءالله پلان مو دی چې لږ چکر وو وګرځو خپلې خپلې ولسوالۍ دي. د خوست
اوسیدونکي په کور او کلي کې تر لمر خاته او سهار چای وروسته یو بل سره اختر مبارکي کوي خو بیا نورو ملګرو او دوستانو سره اختر مبارکۍ په یادګاو کې تر لمونځونو وروسته پیلېږي. د دې سیمې اوسیدونکي د لوی اختر په لومړۍ غرمه میلمنو او خپلو کورنیو ته د میوې ریژې چې د نورو سیمو اوسیدونکي ډنډکۍ بولي له مستو او ژیړو غوړیو سره تیاروي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio